پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ازادي رادیو ته ستړي مشه. د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا یو ساعت خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل خبری مطالب راټول کړي دي. ولایتونو ته هم ورځو، نړیوال مسایل هم لرو. دوهمه نیمایي مو د نور بسته ونې خبرونه ته ځانګړي کړي. خو پیل خبرونو کوو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. سالم محمد سالي وړاندې کوي.
په پروان کې پر بهرنیو ځواکونو ځان وژونکی برید شوی دی. په زابل کې 15 وسلوال وژل شوي. په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. په پروان ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان نن سهار ځان وژونکی برید شوی دی. د پروان د ولی ویاندې واحدې شاهکار ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید نن سهار شاوخوا 5 بجې د پروان ولایت د مرکز په مربوطاتو کې شوی دی. د شاهکار په خبره په دې انتحاري برید کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پروان د ولی ویاندې دا هم ویل چې بهرنیو ځواکونو د سیمه کلا بنده کړې او امنیتي ځواکونه یې سیمې ته نه دي پرېښي، نو ځکه د هغوی د مرګ ژوبلې جزئیات نشته. اخو وسلولو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه انتحاري برید د دوی لخوا سوی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې تېره شپه د زابل د میزان ولسوالۍ د وایس محمود خان کیمپ سیمه کې وسلوالو د ملي اردو له ځواکونو سره جګړه کړې چې له کبله 15 وسلوال وژل شوي.
د میزان ولسوالۍ اړوند د ویس محمد خان کیمپ سیمه کې د ملي اردو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو نه نفرو ته مرجوب لوا وختله. په یاد جګړه کې د وسلوالو طالبانو 15 نفر ووژل شو او 4 نفر ټپیان شو. یو شمېر درنې او سپک وسلې هم د منځ لاړې.
وسلوالو د زابل د جګړې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجي منګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه ناوخته د پکتیا د لجي منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. تبسم وایي چې دغه ولسوالۍ ته له مرکز ګردیز او ورڅیرمه ولسوالۍ څمکنیو څخه کومکي ځواکونه وررسېدلي. د مخالفانو حملې په شا تمبولي او د ګردیز پټان لوی لار چې د مخالفانو لخوا بند شوی و د ټرافیک پر مخ پرانستل شوی ده. د تبسم په خبره د افغان پوځینو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې ملکیان نه دي ژوبل سوي او یوازې وسلوالو بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن سهار خبرلانو ته ویل چې د خانابات ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې دغه شپږ کسیزه ډله چې مشري قمندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلو سره نیول شوې ده. ښاغلی مرادی زیاته کړه چې نیول شوو کسانو د خلکو څخه په زور عشر او زکات ټولول، خو اوس به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د کندز چارواکو ویلي چې پرون مازدیګر هم امنیتي ځواکونو د خانابات په چارتوت سیمه کې د نقیب الله فدایي په نوم یو تن چې په غلا تورن و نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یې کلک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمریني کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ ملي ټیم آل راونډر ګلبدین نایب په یوه تمریني ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خبره کړې په دې اړه وایي
نو زمونږ میچونه را روان آرلین سره دي. هغه څنګه چې تاسو ته معلومه ده درې ونډې دي ورسره او درې شلوریزې دي ورسره. کوم پرپریشن سره مونږ روان ده نو ماشاءالله ډېر ښه ده. نو انشاءالله مونږ به میچونه لپاره پوره آماده یو او انشاءالله او کوشش به کوو چې خېلو به ترسره کړو. او تاسو نه هیله کوم خپل هیوادوالو نه خپلو مینهوالو نه چې دعاګانو کې میاساتي.
افغانستان وروستی وار سږ کال د مارچ پر 23 له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبه کړې وه چې ترې ګټلې وه. په بنګلاديش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلاديش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي ویلي چې د قانون نافذونکو په داسل کې چې مظاهرې شدیدې کېدې د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان شول چې پولیسو پر مظاهره چانو رابړي مرمۍ وویشتلې. کولی. پولیسو ویلی چې پر مظاهره چانو یې ربړی مرمۍ یا هم اوښکې بهونکي ګاز نه دي کارولی. په وروستیو میاشتو کې د ملکي کارکوونکو د ګمارنې په چارو کې د تبعیضي چلند له کبله په بنګلادیش کې پراخې مظاهرې سوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل له یوې حادثې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بی پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانی اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسوه او په لسګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې و سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی دی، خو وروسته یوې مرموزي یا غیډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بیا اساسه بلل دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ورسته په بلوی نه کول چې دا زما د وژنې لپاره یو حمله و، دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژني. دوی ویل چې یو الوتونکو وسیله یې په وړاندې منفجر سو. او د روسیې د هغو دریو خبرلانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وجل سی و مسکو ته ورسول. د فلایټ ویر ویب سایټ راپور ورکړی چې هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالیدل نن سهار وختي د مسکو پر یو هوایي ډګر کې نسته.
له سالی محمد سالی نمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړی دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده zadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې پکې پاته 50 سلنه خاوره کې د افغان حکومت واکمنتیا خودل شوې ده.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار دارد.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شو جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت صلح و طرح صلح از حکومت افغانستان است.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان پامدی هړه د ولسی جرګي لغړی قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د صلح علي شورا او د مونږ حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
په روانه خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. دویمه نیمایي د نوربست اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. له موږ سره پاتې شئ. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ او د هم د سر موضوع د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره کې د واک پاړه د سیګار راپور ردوي. خدامنی چې په وروستیو دریو میاشتو کې د خکیلو خو تلفات لوړ شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان پاړه د وارسا، بروکسل، اندونیزیا او عربستان له بریالیو غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته په هیواد کې تهدیدات لوړ شوي چې ورسره یو اندازه تلفات هم لوړ شوي دي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو فعالیتونه د دې سبب شوي چې افغان حکومت یو سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف زدران دا موضوع تعقیب کړی دی او د اوسره سره په سټډیو کې په دې اړه نور حال راکوي. زدران صاحب،
بلې کرام صاحب، روسي جزئیات دا دي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو ښارونه او اکثره ولسوالۍ د افغان حکومت په لاس کې دي چې د فیصدۍ له مخې له 50% څخه ډېره ځمکه راځي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست د سیګار د روسي راپور په خبرګون کې ازادي راډیو ویل سره لدې چې د غواخونو کچل وړ شوی خو امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې پر د پرمختګ په حال کې دي.
شکستاندار زندانهای دشمنان، فابریکات مواد مخدر و مینسازی دشمن، تخریب موازی دشمن نمایانگر ای هست که ما پیروزی های بسیار زیادی را به دست آوردیم و جغرافی های ما وسعت پیدا کرده. ما میخواییم که برای سیگار بگوییم که باید اما محاسبات به شکل آفاقی نه به شکل واقعی شرا شود که نیروهای دفاعی افغانستان و فرزندان مردم افغانستان پیروزی های بسیار خوبی در افغانستان دارند.
دا په داس حال کې د چي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي د مخالفینو ډېر خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واکمنتیا یې تر 50.5 سلنې خاورې محدوده پاتې شي. دفاع وزارت بیا د دغې فیصدۍ له رد سره په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېرېدل تایید دی. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنشوی د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان له کامیاب غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو د سیمې استخباراتو خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. نوموړی وایي دا کار د دې سبب شوی چې د افغان ځواکونو تلفات هم 1% لوړ شي خو مخالفینو هم درانه تلفات لیدلي دي. بلخوا د فوزي چارو کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای په ستونزو خبرې اترې وشي. له ډلې عتیق الله امر خیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي. ځکه نو کله وایي چې 50% د خاوره ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځئ چې رښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې د ولسوالۍ تنها یو مرکز یې په لاس کې ده. امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی. دې کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د تلفاتو ډېرېدل ځواکونو ته نه پاملرنه او ناسم مدیریت ښیي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
زمون غاګله ازادي راډیو ناوړی جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دیاله پریکړه نشي کولای. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایکن کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت لاستازو پرته دوام کوي دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. نور حال په دې اړه حدیث پردیس را کوي دا موضوع تعقیب کړي دا اومده اوس را سره د کابل په سټډیو کې د پردیس صاحب ستړی مشي مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر رایان کراکر د هغو څرګندونو په خبرګون کې چې وایي د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي. جمهوری ریاست وایي چې بهرنیان د افغان سولې په اړه تصمیم نشي نیولی. د جمهور رئیس ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
هر نو مذاکره کې صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت صلح طرح صلح از حکومت افغانستان است. به هیچ وجه هیچ کشوری به نمایندگی از افغانستان نمیتوانه مذاکره کنه یا تصمیم بگیره. اقدامی که صورت میگیره اونا صرفا نقش تسهیل کننده و حمایتی رو داره.
خغلی مرتضوی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو دوام او په داسې حال کې چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه لري د مسله د افغان حکومت مشروعیت کموي. خغلی کراکر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د جګړې دوه مهم مرخونه چې د خبره طالبان او افغان حکومت دی باید د سولې په خبرو کې هم دوی ښکیل شي او دوی به یوازې په دې برخه کې د تسهیل کوونکو او رول ولوبوي. په ورته وخت کې له دې سره مهاله طالبانو هم تیر شپه رسنیو ته په یوې اعلامې کې استول اعلامې کې ویلي دي چې دوی هم د سیاسي لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د دوی په خبره اشغال ته پای ورکړي. اما د دغه اعلامې کې هم دراز ویل شوي دي چې طالبان له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او ګټور هم وو. اما په دې رابطه باندې دوی دا خبره رد کړي چې هیڅ ډول تصمیم نه دی نیول شوی او پټه پریکړه هم نه ده شوې. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان او طالبان به په لومړۍ مرحله کې د مذاکراتو چې د خبره په قطر کې په دې رابطه باندې خبري شوې دي او دواړو لورو تایید کړي هم دي. دوی به هڅه کوي چې په پیل کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش په اړه په خپلو کې سره تصمیم په خپلو کې سره توافق ته ورسیږي. لاغي وروسته کې دی شي چې د مذاکراتو په نورو پړاوونو کې افغان حکومت او په ټوله کې افغان ولس په دغه خبرو کې شریک شي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سوي دي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایانو وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا وروسته د مذاکرات عامیږي، بیا به کېدای شي د افغانستان حکومت پکې کې وي او ملت به مداخله پکې
د دې لپاره هڅه نه کوي چې له البته د طالبانو استدلال د خبره داده چې جنگ هم په پیل کې امریکایانو شروع کړی او باید د جنگ د ختمېدو پر اړتیا باندې په پیل کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره توافق ته ورسیږي او لاغې وروسته به په دغه خبرو کې افغان حکومت هم راګړوي او تر هغه چې دغه مسلې باندې توافق ته نه وي رسیدلی د ښاغلي اکبر او غب خبره په دې اړتیا باندې
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب، درنو دوستانو، وامه اوریدل چې جمهور ریاست له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پر دې د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازی وطندو سره مرکه کړې ده.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره ده د طالبانو باندې موږ غږ داده چې کینی اوسنۍ حکومت د سولې اراده لري، یو بیل گئے دے حزب اسلامی دے حکمتیار رہبر را وستل دی چاغم بین الافغانی سولا واشتا اس خبر اونشوا سولا وشوا خپل منس کے او دو بانیم غاق دا چے وستنی نظام سرا مونگ سرا کینی سول ہرا سرا ہو کی مذاکرات ہو کی او دا دے سول ہے پروسا دے خارجی کوي نه د پردویو پلاس دی نه ورګي.
استاسو نظر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی ده؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي، تر پخوانه پخوا خو بيخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټول د سولې اراده لري او سوله غواړي، نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټي فیصلې د هغوی په لاس کې دي، زه فلحال ردوم.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وسال وړاندې کوي.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي خونه وای د چابهار بندر لاري افغانستان ته واردات ډیر خو صادرات کم دي. د دغه خونه وایان سیمودن ترلینن ازاد رادیو ته ویل شي په هیواد کې د تولیداتو کمواله، وچکالی او د بازار موندنې نشټواله د دې لامل شوی چې د صادراتو کچه ښکته او د وارداتو پورته ولاړ شي. خغلب سرلی وای افغانستان په ټوله کې وارداتي هیواد دي چې زیاتره خوراکي او غیر خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردوي. دی وایي په دې وروستیو کې هڅه شوې څو د صادراتو وارداتو په برخه کې انډول رامنځته شي، خو په خبره دغه چاره به ډېر وخت اړتیا ولري. د افغانستان حکومت د چابهار بندر لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم په سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو کې ښه پرمختګ وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې د ممیزو د ساتنې او پروسس 8 خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازاد رادیو ته ویل چې دغه خونه د کابل ولایت په اتو هغه ولسوالیو کې چې هلته د انګورو باغونه او حاصلات زیات دي جوړ شوي. د نوموړي په خبره په دغه عصري خونو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 40 میلیونه یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او پاتې نورې د باغ لرونکو لخوا ورکړل شوي دي. د ده په خبره د یادو خونو په جوړېدو سره به په سټنډرډ برابر ممیز بازار ته وړاندې شي او د انګورو د ضایعاتو مخه به هم ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1280 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1140 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1592 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو سیمه ایزه مسله. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو مظاهره روان دي. خلک د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو پر ضد د ایران په بیلابیلو خارونو کې اعتراضونه تراوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره راسره هم دا اوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب ستړي مشي، دغه اعتراضونه چې کوم په اړه راپورونه ورکول کېږي د ایران په کومو خارونو کې شوي دي او اصلا مظاهره چیانو هدف څه دی، څه غواړي؟
مننه اکرام صاحب. د ایران په پلازمینه او څو نورو ښارونو کې مظاهرو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره وروسته له هغه دوام وکړ چې د اعتراضونو پر مهال د لومړي ځل لپاره د یو کس د مړینې او په یو بل مورد کې د شیعهګانو پر یو مدرسه د حملې راپورونه خپره شول. مظاهره چیان د ښو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو غوښتنه کوي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیویو تصویرو کې لیدل کیږي چې په تهران، کراج، شیراز، مشهد، اصفهان او قم ښارونو کې اعتراض کوونکي وټونو تراوتلي دي. اکرام صاحب، د شنبه په ورځ فارس نیوز خبری اژانس راپور ورکړ چې د جمعې په ماخوستن د تهران د لویدیز په 50 کیلومتره کې کراچ ښار کې د مظاهرو پر مهال یو تن له یو موټر څخه چې د تیرېدو په حال کې و په ډزو وژل شوی دی. او د راپورونو له مخې په کراچ کې امنیتي ځواکونو هم 40 کسان بندیان کړي دي. له همدې ښار څخه په یو بل ویډیو کې چې د ازادۍ راډیو فردا څنګه تاسوول شوی لیدل کیږي چې پولیس او مظاهره چیان په خپلو کې نښتې کوي. اکرام صاحب، ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د تهران په لویدیز کې د شیعهګانو پر یو مدرسه هم حمله وکړه. اکرام صاحب،
تکل صاحب، تاسو ویل چې دغه مظاهره چیان د ښو شرایطو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. دوی په ایران کې دغه کوم ناوړه اقتصادي شرایط چې اوس راغلي دي، خامخا تقریبا علت به د امریکا بندیزونه وي که څنګه؟
دقیقا هم دغسې ده. په اکثرو ښارونو کې مظاهره چیانو لومړی د ښو اقتصادي شرایطو غوښتنه کوله، یعنی بیې لوړې شوي دي، د پیسو ارزښت رالوېدلی، او دوی د دې په وړاندې د اعتراض لپاره ښارونو ته راوتلي وو. خو وروسته د دوی همدې اعتراضونو د حکومت پر ضد د مظاهرو بڼه خپله کړه. د ایران خلک د متحدو ایالاتو د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت پارېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له دې چې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړ، پر ایران یې د نویو بندیزونو ګواښ وکړ. ایرانیان د ریال د ارزښت له ناڅاپي کمیدو وروسته په دې هیواد کې د لوړ انفلاسیون او زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو له کبله په غوسه دي. د ریال ارزښت د امریکا له هغه پلان وروسته راکم شوی چې غواړي د اګوست په 8 نیټه پر ایران د ډالرو د پیرودلو په برخه کې بندیزونه نافذ کړي. د پلان له مخې د سرو زرو او نورو قیمتي فلزونو په بدل کې د پلور او پیر او همداراز د فلزونو، سکرو او صنعتي سافټویرونو د راکړې ورکړې په برخو کې به هم پر ایران بندیزونه نافذ شي. اکرام صاحب، دا د امریکا د هغو پلانونو یوه برخه ده چې را روان دي، او کیدای شي چې له دې وروسته په ایران کې اقتصادي وضعیت نور هم ناوړه شي، او ښایي چې د خلکو د نورو پراخو اعتراضونو باعث هم شي.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. بیرته راګرځو افغانستان ته. په اوروزګان کې وزل بیا د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې وزل بیا جګړو زور اخیستې وسلول طالبان د ترینکوټ ښار څنډو ته نږدې شوي دي. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه پرته له مقاومت هغه ګټلې سیمه بیرته طالبانو ته خوشي کړي، کوم چې افغان ځواکونو له تیرو 2.5 کلونو تر درنې جګړې او قرباني وروسته ترې طالبان وستلي وو. نور حال په دې اړه د لسیمې د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ جګړه ځپلي خلک وای په دغه ولایت کې یو ځل بیا طالبانو له دولت څخه په تیرو 4-5 ورځو کې ټولې هغه سیمې نیولې کوم چې افغان پوځیانو په تیرو 2.5 کلونو کې تر درنې جګړې او قرباني وروسته ترې طالبان استلی و. دی وای وسلوالو طالبان اوس یو ځل بیا د ترینکوټ شار 200 متر ته ځانونه رسولي، خو دولت ورته لاس تر ځنه ناس دی.
هم وضعیت خو بیخی بیا هم نسوي دی، بیخی خراب سوي دی، بیخی ډیر بیخی چې مثلا منځکې نیولی و یا مثلا د ولسوالۍ لار خلاصوي و هغه بیرته نن ورځ په دا دوه درو ورځو کې بیرته مثلا طالبان بیرته راغلي. هغه منځکوت
شار ته خو نه دی سره جنجه سوي دی، چې 200 متر و ویلات ورجنجی دي 200 متر په کټ یو رود دی دغه رود په مابنس کې د نور هیڅ شي نشته
د کریملاو زبیولا کور د ترنکوټ شار په 200 متر کې د چلمګر په سیمه کې دی د چې اوس خپل کډی په زرنجانو کې را بار کړی ازادي راډیو ته ویل چې چیرې شپه په سیمه کې پولیسو پراته لمقاومت پوسټه طالبانو ته خوشی کړي یاد خلک زیاتوي چې چیرې شپه د کلی ټول خلکو د جګړې لويري خپل سیمه خوشی کړي او شار ته تللي
مړو زوره کړه راوړو دا کړه ساده جنگوس خلک په عذاب دي دا میرو دي دم کیس نو خدای جنگوس په عذاب ټکان دي رکټان رور د موږ مشمام شکم لکیش
ټنګان رااله ټنګان ټنګان راوځل موږ کړي بار کښ پم په بازار کې وکړو وس مزرنجان وان کړی دي خپل کډ واغنه مشان عباس زيره به خډيره ويره لروز از موږ فسروي کې دا عسكر ناسي وته کونه غرزول خزي جوړي چاله تا وته کونه واغه پروند پټاو کړ سمغريان ده مو شخصي خلګي جنگ کوو د نور سره اسکر سره ټنګان سره جګړه ټنګان زغلینک
دغه جګړه زفلی دا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې پراته ل مقاومت وسلوالو طالبانو ته امنیتي پوسټي خوشی کوي او په خبره چې دوی له طالبانو سره د پردی تر شا لاس لري د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ دغه جګړه زپل چې لتیر دو نیم کلو نه رئیس د ور پلمبو کې سوځل کېدل او ل خپل سیمو بي ځای و او اوس تازه خپل سیمو ته راغلی و او لښ څه د ژوند په خوند پوسی و بیرته ل خپل سیمو بارسو دی اوس دولت خواص کوي چې سیمه دې بیرته امنیت کړي او طالبان دې تری وباسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
درنو دوستانو زمون غاګله ازادي رادیو ناوړی اوس هم د کابل چا پرسپانو تجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یاور
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلا بیلو موضوعاتو لیکنی او سل لیکنی چاپ کړي دي وی ساق پلوکی ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسته لومړی توپ څه شه ده په سر مقاله کې راغلي زموږ ځنی خاغلی شفاف انتخابات ته هواد د ټولو ستونزو یوازینی حل لا رګنی ځنی نور 16 د ولستر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا غنی او ځنی نور بیا فساد او درغلی د هواد د ټولو ستونزو مور کړي د سر مقاله لیکونکو په خبره په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړی توپونه دي لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي خو د ورسپانې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي په ولس کې د ملي والی د روحي راژوندۍ کول او په پردیو د تړاو پر ځای د خودی او غرور پالل مسیر خپلواک ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي ورسپانې کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا پرسمی ډول د کاندیدانو روسته لیست نه دی اعلان کړي خو ځینو رسنیو دا سر راپورونه خپاره کړي چې نوموړی کمیسیون د ځینو کسانو نمونه ل لیست نه وسلی دي د غشان ځینو ته جدي اختار او ځینو ته هم عادي اختار ورکړي دي د سرمقاله لیکونکو په باور په خبرو شوو نمونه کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي او دا څرګندوي چې لومړنی ګامونه سیاسي اخیستل شوی دي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي خو د ورسپانې په حواله دوی باید له هر ډول قومي ژبنیو سمتي او سیاسي تړاوونو لري دا کار وکړي او پرې نګدي چې سیاست او سیاسي لوبي پر انتخاباتو سیوري وغوړوي انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي انیس لیکي دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري په سر مقاله کې راغلي چې تازه د امت په نومې پاکستاني ورسپانې په دې اړه لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس د نتیجې ته رسیدلي چې پراتلونکو میاشتو کې په ترکیه قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبرې وکړي خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبرې کوي افغانستان باید پکې موجود او خبرې هم د افغانانو په مشرۍ تر سره شي ځکه سر مقاله لیکونکو په باور که حالات داسې وي بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د فساد او بډوخیسلو موضوع راخیستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي په افغانستان کې فساد نه انکار نه شي کېدی، ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي دا مسله د اندېښنې وړ ده.
ترنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. او اوس هم د غرمې دولس او دیر دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته د نور بس تهونی خبرونه لرو چې حدیث پردیس به وړاندې کړي. له ازادي راډیو سره پاتې شي.
په پروان ولایت کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځنوژن کې برید شوی دی. د پروان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د والی ویان وایي چې نشته تیره شپه د میزان ولسوالۍ په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوی ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجمنګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولې دي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو یوه شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. دوالی ویاند وایي چې د خانابات ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې د غشپش کسي د ډله چې مشري قومندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یک لک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمریني کمپ جوړ شوی دی. په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل لیوي هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بی پیلوټ الوتکې پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال اول په حیرانی اسمان ته وکتل، وروسته 14 وسوه او پلازګونو سرتیرو منډه پیل کړه. او د روسیې د هغو دریو خبرلانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وجل سوي وه مسکو ته ورسول شول.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردي سودان لیکوم. په خبرونه کې قدرمنه ملمنی ته محمد نور کړی او نن په دی غږی ګوچې د افغانستان اتلی او قضایی بنسټونه څومره د خزل لپاره د عدالت د تامینولو په برخه کې جواب وین کړي او بخی. په دې رابطه باندې تاسو ټلیفوني تماسونه هم اخلو. ملمنه مو د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی ده چې لنې کمرغه زمنګ بل نه منلې او خبرونه ترغلي. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د 0902255509145 په شمیرو را سره تماس ونیسي. صدیق صاحب خبرونه ترغلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مسبخین مو بخیر او خوشاله يم چې تاسو سره يم او خوشاله يم چې یو خبر نامه تاسو چې چلوي خلک یوري او هغه نور بس یا شکست سکوت ده پاری کې تاسو سره مل منای
کور ودان. صدیق صاحب نن د نور بس ته یا شکست سکوت خبرونه لکه څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي، معمولا د افغان مېرمنو چې پاتلی او قضایی بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ وي د ته ځنګړې شوې ده. غواړم په پیل کې دا تاسو نو پوښتم چې ستاسو له نظره د افغانستان عدلي او قضایی بنسټونه څومره د ښځو د عدالت د تامینولو په برخه کې واقعا ځواب ویونکي دي او څومره د اقل تاسو چې کارونه څاري په دې برخه کې راضي یاستئ؟
ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو د افغانستان د ښځو غږ او د افغانستان د ښځو نوم تقریبا یو موده کیږي چې په ژبه باندې ده او خلک هم اکثرا داسې فکر کوي چې کېدای شي ډېره زیاته پاملرنه په دې برخه کې د ښځو مخصوصا په عدلي او قضایي برخه کې د ښځو په وړاندې دریز مثبت وي او د ښځو ستونزې راکمې کړي یا د ستونزو کچه راکمه کړي چې متاسفانه هغسې نه ده. تر ډېره حده پورې اول هغه ډله ښځې چې دوی په عدلي او قضایي ارګانونو کې خپله کار کوي حتی دوی هم د مشکلاتو سره مخامخ دي او هغوی هغه ښځې چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هغوی د ژوندانه د ډیرو نورو مشکلاتو سره حتی په حقوقي مسایلو کې ښځې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې متاسفانه هیڅ کله عدلي او قضایي ارګانونو ښځو ته د حکمی شخصیتونو پسترګه نه دی کتلی.
ولی
د دې لپاره چې اول خو ټولنه یو سنتي او تړلې ټولنه ده، دوهمه خبره کله چې خزي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي د خزه په خپل کورنۍ کې دغه خپل ارزښت لا صبر کوي یا خپل شخصیتي ارزښت لا صبر کوي او حتی د ټولنه په خنه نظر ورته نه ګوري. او بل خبره اکثرا موږ تاسو ګوري مثلا د میراث په مسایلو کې خزه بیچاره که هر څومره بد ژوند ولري هغه خپل مشرانو ته د میراث اخستنې لپاره مراجعه نه کوي، ځکه کچيري په دولت کې عرض کیږي عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي، هلته موږ ګورو چې خزه متاسفانه هغه سي برخورد یا هغه سي ملاتړ نه کیږي لکه څنګه چې د یو نارینه نه کیږي. او بلدا چې ټولنه مرته په خسترګنو ګوري، هغه څوک چې حق واړي هغه ته ټولنه په خسترګنو ګوري، هغه چې مثلا واده کوي محکمې ته ځي هغه ته څوک ټولنه په خسترګنو ګوري. او همدارنګه په تاوتریخوالي کې اکثرا خزي ټول غمونه زغمي ټول جنجالونه د کورنۍ زغمي د دې په خاطر باندې چې خلک بچوي ولس بچوي، مثلا کوڅه کې به خلک بچوي اول د پور سره څنګه برخورد کیږي. ته چیرې مونږه شفاف او لټول ستونزو نه خلاص بنچټونه درلودای چې د خزو احترام وکاو او د خزو حق په پام کې درلودای، زه فکر کوم چې خزبه په ډیر اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او مراجعه به کوله. خو هیله ده چې کوم مدني ټولنې او دولتي ارګانونه د ښځو چارو وزارت خزینه پولیسو دوایرو دفتر چې دي دوی هغه کسان اوسي چې د ښځو د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې په اسانه باندې قدم کیږدي او دوی ته دا تضمین ورکړي چې ښځې کولی شي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي.
بله، کوم څه چې تاسو اشاره وکړه صدیقی صاحب په ټوله کې سنتي د ټولنې سنتي بودن یا چې ټولنه سنتي د خزي پاسنه مراجعه نه کوي او د دې تنور مسائل غوړم دا پوښتم چې په خپل د عدالت د تامینولو عمده مراجع چې عدلي او قضایي بنسټونه دي کپدې راته وغږی کې چې په دې کې ستونزې څومره د دې بایس شوی چې مېرمنې زړه خنک کړي او راشي دوی ته مراجعه وکي او یا دلته هغه په یو شکل کم چلن چې کیږي تاثیر د ټول مسایل څومره تاثیر کړی چې مېرمنې دا چورات ونه شي.
جناب ادریس صاحب، زه تاسو ته خبر ورکوم چې تقریبا د نن درې څلور کاله مخکې د کابل ولایت په لومړۍ امنیتي حوزه کې د حوزې امره یو خزوه او دا ښځه اکثرا د نورو ښځو په ټولنو کې به ګډون کوو په ښځو به ورته په ډېره اسانه باندې مراجعه کوله، سره د دې چې یو ډېره باضباطه با انضباطه پولیسه وه، مګر بیا هم هغه خپل ښځینه جوړښت یې د دې لپاره ساتلی و چې ښځو ورته ډېره په اسانه باندې مراجعه کولی شوله. دلته موږ ګورو چې په اول د ټولنه لومړی قدم د پولیسو ارګانونه دي چې مثلا یو تختی د ښځې د خوانه رامنځته کیږي یا مثلا د کورنیو ترمنځ اختلافات پیدا کیږي، د ښځو ملت ترمنځ اختلافات پیدا کیږي، مخکمه لکه چې او لکه څنګه چې مې مخکې ویلې مثلا حقوقي موضوعات دي. دلته ښځه هغه اصلي مرجع چې باید ورته مراجعه وکړي متاسفانه هغه ځای نه پیژني چې هغه کم ځای ده، ځکه کله کچیرې د مثال په ډول چې موږ په کابل کې یو د کابل ولایت د امنیې قومندانۍ ته مراجعه وکړي په هغه ځای کې چې باید د دې غږ واورېدل شي، دا چې چیرته ځي سترګې په پولیس نارینه باندې لګیږي، او دا هغه ښځه ده چې دا نشي کولی مثلا هلته خپل غږ پورته کړي، هلته څوک ورسره مرسته وکړي، ځکه ښځې ته په دې ټولنه کې همیشه په ښځینه سترګه کتل کیږي. دلته ښځو ته په دې سترګه نه کتل کیږي چې هغه اړتیا لري باید مشکلې حل شي، چې هغه مثلا یو حقوقي شخصیت ده، دغه شخصیت باید په پام کې ونیول شي، هغه یو مور ده د مور احترام ورته وشي، هغه یو خور ده د خور احترام ورته، هغه وړوکی بچی ده د یو بچی احترام ورته وشي. دلته ښځې ته په ښځینه سترګه کتل کیږي، کله چې په ښځینه سترګه کتل کیږي متاسفانه د ښځو دپاره هغه سي مرجع چې په پولیسو کې وجود لري چې دوی خپل غږ ورته ورسوي، دوی ورته مراجعه وکړي، هغه سي ځای متاسفانه اوس پورې وجود نه لري، چې دا د افغانستان د دولت وظیفه او مکلفیت ده چې هغه لومړنۍ خښته چې یو ښځه د مشکل سره مخامخ کیږي او مراجعه ورته کوي هغه ارګان باید موجود وي چې ښځه ډیره په پراخه زړه حوصله لاړ شي چې یو څوک چې د دې غږ واوري. دا په لومړۍ برخه کې دغه مشکل موجود ده.
بله، تاسو بیرته راګرځو خیرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د 0 و 2 و 2 و 5 5 0 و 9 و 15 45 په شمیرو سره تماس ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا کم که له میرمن صفیه صدیقی نه پوښتنه لری نو مطرح کړئ، ځواب به درکړي. اوس ورزو اوریدونکو لرو، دوی به راوخلو. بله سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. سلام، که زما غاوري مهرباني خبري وکي.
بلې، السلام علیکم. اتر دې سیب.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغ لورور.
قربان سم پر دې سیب، تاسو ته دې تاسو درنې ملمت او دغه ډېر ټول ورډونکو کارکونکو کې له وړاندې کوم کړو چې راته راغو جوړ وي خبرونه پیل کړی وي.
مننه کور ودان که اشتباه مې نه وي کړی، زیرک سیب وې د خوست.
قربان قربان
زیرک صاحب، مهرباني د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کا او که کوم پوښتنه لري مطرح کا.
قربان شما، دا چې لکه څنګه پر دې صاحب زه تاسو سره پدې د موضوعاتو نه بعد بحث کوم، خو عموما کوم ګورو ډېرې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، ولې چې موږ ګورو لکه څنګه چې خوري هم دې خبره ته اشاره وکړه چې چرته موږ یو څرنواله یا یو محکمه کې ونه لرو نشي امکان دی یو خزینا ولته ورته خپل حادثه یا خپل قضیا وتړي، ولی او مونږ په ادارو کې و دغه ستونزه موجوده پر دې سي چې نشي ورتلای چالتہ دی خپل نو سره خبرې اترې وکړي چې زمونږ په دوسیا کې زمونږ په قضیا کې دومره مشکل نه غختي دي، ولی چې خدي و دغه ستونزه موجوده. او بل کده تر توه ته موږ په هر اداره کې د خزو ونده زیات شمې امکان بولر چې د خزو ستونزو ګرا پر ټوشي مومن کې موږ ګورو چې نن سبا خزو مومن ته دې ستونزې جو سره ډېر مخ مخ دي، مور وکړه چې ډېر دغه سي مرمن وینم چې په جوړینو کې پراتي دي حد اکل چې تر اوسه پرې چا غم نه دی خوړلی، خو بیا هم دی کړل کېږي شې چې دې دې د سيو هم څو نشته چلته وارش په بدنه ته بده دې سيو وتړي، ولی چې نه امکان لري چې دې مخ وڅو کلاس کې، نو بیا هم وایم چې چې خزو کې په هر اداره کې وند ور پرشن امکان بولر چې خزو ستونزې ګرا پر ټول شو دغه مشکلات او ستونزې لمزه لري پر دې سي.
ډېر مننه زیرک صاحب، له خوښ نه تماس نیولای او خپل نظر را سره شریک ورزو یو بل اوریدونکو هم را واخلو. سلام، ستړي مشیخ پروان ته خرغله.
سلام، ګهله احترامات پښتنمینا جناب قدرمن پردیس سبتا ته محترم صدیقی سبتا او استاد محترم تخنیکر او دراریو اوریدونکو ته پدې هله چیر وای.
مننه، مهرباني وکړه تنګیوال صاحب، خبرونه د خرغلې د خبرونې د موضوع په اړه ک نظر لري را سره شریک کاو ک صدیقی صاحب نه کوم پوښتنه.
ډیر زیات مننه محترم پردیس صاحب، ته واقعا ډیر ښه موضوع ده. نو په موضوع په داسې دي کنه زمونږ د خوندې چې دی بیل طبيله بیل ستونزې لري، او خدای دې الله پاک ته خدا ورته دعا کوم چې خدای دې ورته حل کړي. زما پوښتنه محترم صدیقی صاحب نه ده چې لدی خدمتونه نه نه من نه کوم چې زمونږ د خوند لپاره کړی، او دا پوښتنه کوم چې آیا دا کار چې دی پایل کړی دی دیکور تا مثلا دیکور مشوره دې سره شتا او پوری اجازه لري او کینه لري او آیا په دې کار کې کوم استند ورته کې شوی او کنه دې کې شوی او په پی کې دا کوم استند دې پاتې صاحب په دې حق لا کا صاحب نظر
راکمن مننه تنگیوال صاحب له تماس نه دی یو بل اوریدونکی به مرا واخلو بلې سلام سړی مشیخ پروان ته خراغلی ستاسو غږ موږ لرو مهرباني رادیو اواز مو بند کړئ وعلیکم السلام
مظلوم یار د ننګرهار څخه
اړیکه خبرونه ته خراغلی مظلوم یار صاحب مهرباني
هم سلام وایم او صفیه صدیق ته هم سلامونه کوم البته چې مو صفیه صدیق اوسیدونکي د نظر پاتو کړی اوسیدونکي یم سلامونه ورته هم ټول کارکونکو ته درېو او اوریدونکو ته هم وایم
وعلیکم السلام
پښتنه کومې دا چې صفیه صدیق یو ډېر یو خاص موضوع ته اشاره وکړه البته زه دا ویل شم چې افغانستان کې د انسان عزت نشته که هر ګون ته ورشي انسان تاسوګ د انسان پر سترګه بلکې نه ګوري خدي خلل لري موضوع ته هم تړې پسبګه ګوري نو ډېر د بختي خبره بدادت وکم چې تر اوسه پورې منګه د خز ساتر اوسه پورې سترګ نه دی کتلې البته منګه ډېر خز د پسبګه سترګو ګورو چې د کور کار هر څه پکو خو بیا هم دا ورته وایي چې لکه نو کار په سیستم باندې منګه ساتلې وي
بله پښتنه خونه لري خا فکر کوم تماس مې دوی سره پرې شو یو بل اوریدونکو به مراخلو وې بس د قصې په تاسو خپل تبصره ولري سلام سړی مشیخ پروان ته خراغلی
بله سلام پر دې سره سلام علیکم د نړۍ راډیو ټول کا کوم کا دوم کا او تاسو درنه ملمنه عدید او شایسته او فرصت ته چې د قصې په سلام
وعلیکم السلام قاری صاحب خبرونه ته خراغلی دوه ډېر خبرونه کې غیر حاضر وي
او نو رسېږي دا زموږ رسېږي او دې کې مو دې دې واس سره خپل نظر ورکړي دا نظر نه لري مننه خو خدای دې چې موږ خپل کوم خپل دا ټلیفون کوم چې اصلاح راولو ځان کې نو موږ خپل په ځان کې اصلاح نه درځي سره ټلیفون ارزانه دي بس سره ټلیفون درته کوي راځه ولیکن هر هر ورور هر پلار ته په ځان کې اصلاح راوړي
بالکل مهرباني قاری صاحب د خبرونه
د موضوع په اړه چې څه صاحب دا پر دې صاحب دا راشه موضوع ده زو ده دا نور اوریدونکو چې ټلیفون درته کوي دا وایي څه موضوع ده خو خبره ده چې لکه په صدر کې د اسلام چې دین او سرزمین ته د دنیا ظهور نو کړی او مور یا او خور یا ولورته دا د تفکر سره کتل کې ده او په ژوند دی په ځکه کې شګه مازر کې او دا د ځان ته ار بلې چې کچېری د نور غته شي د بدل ماته مرکه کیږي او بیا به تاسو هم پیدا کیږي ځوان نور ور سره په دې سره چې دا به دا به دا هی دا هغه خپل نور ژوند دي شخوالې راکنه چې قانون د اسلام یا دین د اسلام سرزمین ته د دنیا راغی خدای تعالی تر عالم مقام ورکړي د سبو حقوق یې ورکړه نو لیکن دا چې اوس موږ حقوق نه ورکو دا زموږ قصور دی او تاسو ګوري په شکل خرڅه د شرط په بدو چې ورکول او څه دې میراث ورکول د میراث په خاطر څه د پرکور باندې لور پرکور باندې زړول دا زموږ د اهم څخه دي نو چې په سم ډول څه خبري وکړي ورکان او کچيري یو یو چاته او څه دې ته د مو په سترګو وکړل شي ورته په پیسران او دغه په هانو دانش مندانو څخه په هانو سره په هان چې نن دا یو د نورو مقامو کوي دغه اصلن کزه کوزان ته وګوري دغه ولې دي اصلا دغه مور تربیه کړی دي مور د زړه پر صدقه ګرځولې دي نو کچيري ارسلې خپل مور ته خپل خور ته خپل لور ته احترام اصلي حقوق ورکي نه به د خوشونت وي نه به عدلي او قضایي مراجعه وي نه به سرندوالي نه به محکمې نه به د سبيزي دا سړي پرسته نه ده اګایم سنات ورکول سره ده علما هم خپل مسولیت ادا کړی دي رسنیم خپل مسولیت ادا کړی دي ملت په دغه ارڅ کې څه کولای شي دا یو خبره او بل چا څه وایي چې دا خپل نور تعلیم ته واسه خپل نور تعلیم ته واسه دا وایي چې دا د تعلیم تعلیمي کړي شي په د بازارو کې دي ګرځي او سیستم د تعلیم خراب کړی دی ودغه انسانانو ته او بعضی خوندو ته او بعضی نورو ته چې سیستم د تعلیم خراب کړی
بله
ډیر مننه کوم قاری صاحب پښتون له فاریاب نه دوی تماس نیولی او مننه کوم خپل نظر یې شریک او پوښتنې مطرح کړي. صدیقی صاحب پوښتنې به تاسو یادش کړي وي، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. اول روش د قاری صاحب نه شروع کوم ځکه دا آخري کسو. جناب قاری صاحب پښتون، زما سلامونه او احترامات لری زینا کل لنگرار حضرت سلام وایم او کده کابل حضرت وایم خو چونو سازاده رادیو کوم د زینا و منی تر هغه ورسته تاسو ټولو خبرو سره سره زمن هيستی وی خزی په دې باور لرم چې په دې ملت کې آگاهی ورکړ شوی ده د خزو د عدلی او قضایی مشکلاتو په حق لا او کوم بنچټونه چې دوی سره ترقم برخورد کوي په دې کې آگاهی ورکول شوی ده او خلک په دې باندې پیږي. ولې څه چې تاسو یو ډیره خبره ته اشاره وکړه چې ملت څه کولای شي، ملت دا کولای شي چې د تاسو د خبرې د دوهم برخې په قسمت کې وایم چې مونږ د ټولنې نبض د ځان په ګټه همیشه بدلولای شو. هر څوک هر رقم چې خونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي یا کار ته ځي، هغه د هغوی کار ده. خو زمونږ وظیفه دا ده چې مونږ څنګه کولای شو هغه د ټولنې ستونزې، د ټولنې هغه کلتوري اړخ، د هغه په پام کې ونیسو او هغې ته احترام ولرو، هغې ته درناوی وکړو، د هغې سره په دې باندې باور ولرو چې زمونږ لور تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري. دا خونه او روزنه چې دا روزنه په کورنۍ کې کیږي، خونه د باندې د کور نه کیږي. خو بیا کله چې یو ښځه د کور نه د باندې وځي، هغه ته خونه او روزنه دواړه کیږي، ځکه تر 15 کلنۍ پورې هغه خپل مور سره وي، د خپل کورنۍ سره وي. هغې نه وروسته چې ټولنې ته ځي، ټولنې مکلفیت دا دی چې بیا هم د سره خپله خبره غواړم تکرار کړم چې هغې ته د یو انسان په سترګه وګوري. هماغسې چې کله خپل لونی او زامن مکتب ته خونځي ته لیږو، کله چې اول نمرګي اخلي څومره ویاړ کوو، کاکا ته زنګ وها، ماما ته زنګ وها، ترور ته زنګ وها، هغې ته مخکې کښېنه وته وګوره دا څنګه ګلالۍ ده، څومره ښه ژبه یې زده کړې، څومره لف بیتیسې یې څنګه ښه زده کړې. دا ګورې د هغه شروع نه زمونږ ټوله مینه خپل اولاد سره ده او مخصوصا لور سره ده. کله چې غټه شي، کله چې ټولنې ته لاړه شي، بیا په هغه وخت کې هم مونږ لږ ټکنی شو او هم ټولنه تر یو حده پورې یو ډول بې احترامي کوي د ښځو په وړاندې. هغې د خطره دا تاوتریخوالی هم چې همیشه رامنځته کیږي د ټولنې د احترام د نه کولو له وجې نه پیدا کیږي. هغې د خطره ټولنه باید دا ومني چې دا هماغه وړه بچی ده چې زما په کور کې ده، ستا په کور کې ده، جناب قاری صاحب د پردیس صاحب په کور کې ده، دا هماغه ده او هماغسې باید ورسره چلند وشي، هماغه سه احترام باید وشي. ټولنه باید په دې باندې وپیږي چې ښځه ښځه ده او موږ باید هغې دومره احترام وکړو چې همیشه د هر ښځې په لیدلو سره زمونږ خپله مور، خپله خور او خپله لور راته مخې ته ولاړی. نو ستاسو نه مننه کوم. هغې نه وروسته جناب میرویس جان مظلوم یار چې لکه څنګه چې خپلې ویلې چې د ننګرهار دی او زما د کلي دی، ډېره زیاته مننه. زه خوشحاله شوم په دې باندې چې دا غرمه کې دی یا د ډوډۍ نه ده خوړلې یا ډېره زیاته ګرمي ده، چېرته ناستې راډیو او ډېره مننه ستا د نظر نه. او تاسو په دې باندې پوهیږي چې الحمدلله زمونږ کلی هغه کلی دی چې اوس پکې نجونې ماسترۍ پروګرامونه مخ په وړاندې، بیا مکاتب لولي، کلیوالي ښوونځیو نه هم شروع کړی ده. اوس شکر الحمدلله الله خزه په لوړه کچه کې دي زما په خپل کلی کې. هغه خطر زه تاسو ته تبریک وایم. خیر ده که یو کس دوه کسه ستونزو سره مخامخ دي، خو ټوله په ټوله کې خپل کلی په پام کې ونیسي، د ټولو د ډیرو کلو په پرتله نام خدا ماشاءالله ډیری خزه په کې باسواده دي، په خپل حقوق پوهیږي، د نورو په حقونو پوهیږي. او که دوی چیرې خدای مکه عدلی او قضایی ارګانونو ته اړتیا شي، نو دوی او د دوی کورنۍ په دوی پوهیږي چې څنګه دا خپل کار، خپله قضیه، خپله موضوع مخ په وړاندې بوزي چې تر څو یعنی قناعت ورکولو دپاره دوی آماده دي. او بله خبره جناب تنګیوال صاحب، ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم او خوشحاله شوم چې ستاسو غږ مې واورېده. تاسو یو پوښتنه وکړه، زه فکر کوم چې هغه دې موضوع پورې بیخي ارتباط نه درلوده، ولې په هر صورت د ژوند د مبارزو یوه بیلګه ده. او کله چې انسانان په مبارزه کې ورګډېږي، که هغه ښځې که نارینه یې د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو ښځې تر نارینه وو ډیر زیات، ځکه ښځې اقتصادي استقلالیت نه لري، ښځې ټولنیز استقلالیت نه لري، ښځې د کورنۍ په لحاظ ځینې کلتوري ستونزې شته دي. مثلا زه د کور نه د باندې کار کوم، خو کله کله میلمانه مې چې کور ته راځي زه حجره کې د میلمنو سره نه کینم، ځکه زه یوه ښځه یم، زه یو د کور ښځه یم، زه یو د کور میرمن یم، زه د بچو مور یم. دا زما اصول هم دا دي، ځکه یو تربیه چې ما ته راکړ شوې ده زه باید نورو ته ورکم. نو تاسو په دې باندې پوهیږي چې دغه زه په ټولنه کې اوسیږم، دغه زما غږ تاسو اورئ، تنګي کې اورئ، مثلا فاریاب کې اورئ، مثلا په خوست کې اورئ، په ټولو ځایونو کې. ولې که چیرې زما کور ته راشئ تاسو خپله پیژنم که یو کس بلم در سره زه حجره کې نه راځم، نه در سړمی شي کوم، نه دی ګورم. ګورئ دا هغه ټولنیز ارزښتونه دي چې هر ښځه باید هغې ته احترام ولري، او هر نارینه هم احترام ورته ولري. ځینې نارینه داسې فکر کوي چې دا ښځې چې د کور د باندې کار کوي نو دوی کور کې هم د هر چا په خدمت کې دي. هغه سې نه ده، ځکه ټولنیز ارزښتونه، کورني ارزښتونه، د فامیلونو ارزښتونه، دا ټول د ښځو وظیفه ده چې پې باندې وپوهېږي، او هغه ښځې چې لس دي دا یې وظایف دي او دا باید ترسره کړي. ستاسو نه مننه کوم. په کومه پوښتنه چې تاسو راته رانه کړې ده بیا درته وایم، مشکلاتو سره مخامخ یم، مشکلات به یي، خو مبارزه هم همدا ده، او نوم د مبارزې بل د ژوند د بل نوم مبارزه ده چې موږ باید دا مخ په وړاندې بوزو.
زیرک صاحب،
جناب زیرک صاحب، د خوست نه لطف کړی و، بخنه غواړم د خوست نه، د پکتیا نه.
خوست
زیرک صاحب، زه تا ته یو خبره وکړم. ستا په ټولنه کې همدا د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته ورشه، هلته وړکتون دی، وړکتون کې ماشومان باید ښځې وساتي، خو ستا په ټولنه کې ماشومان نارینه ساتي. او تاسو په دې پوهیږئ چې ماشوم په ماشومتوب کې ډېرې اړتیاوې لري، مخصوصا که ځای لمدی، مخصوصا که مخلاصې مینځلو ته اړتیا لري، مخصوصا که د لباس بدلولو ته اړتیا لري. دا یو نارینه نشي کولی، دا باید ښځه وکړي. مګر متاسفانه ستا په ولایت کې دلته ښځو ته ډېر کم نظری کیږي، چې وړکتون کې حتی نارینه په څوکۍ باندې ناسته او نارینه د دې ادعا کوي چې ماشومان ساتي. دلته موږ ګورو چې یو شمیر ولایاتو کې د ښځو سره داسې برخورد کیږي چې باید ورسره ونه شي. مثلا هلته خوست پوهنتون لري، د افغانستان فکر کوم دریمه درجه پوهنتون باید یا څلورمه درجه پوهنتونی. کله چې په یو ولایت کې د افغانستان په کچه څلورمه درجه پوهنتون موجود وي، هلته ښځې هم شته، هلته د نورو ولایتونو نجونې راځي سبق وایي. تاسو په دې باندې، زه په دې باندې کاملا خبره یم چې هلته نجونې شته دي. بلې، څنګه کېدای شي چې هلته د یو د وړکتون دپاره د یوه معلمه پیدا نه شي؟ هغه کلتوري بندیزونه چې تاسو لرئ، هغه باید په دې باندې باور ولري تاسو چې د کابل کې چې تاسو خپل خپلوان اوسیږي، د دې جونې مکتب ته ځي، پوهنتونونه یې لوستلي دي. اوس تاسو وګورئ چې څومره ډېرې ښځې پارلمان ته ولاړې دي، د خوست دي، د پکتیا دي، د پکتیکا دي، د زرمت دي، د مختلفو ځایونو دوی پارلمان ته ولاړې دي. دوی ستاسو د رهبرۍ ادعا کوي، خو تاسو هلته چې په کوم ځای کې چې هغې حق دی چې باید یوه ښځه معلمه اوسي، تاسو ورته اجازه نه ورکوئ چې هغه د معلمه اوسي. یا مثلا دا لاسی صنایع دي چې دا د ښځو کار دی، یا مثلا کېدای شي نور هغه سې کارونه چې یوازې ښځه په اطرافو کې یوازې او یوازې داسې فکر کېږي چې د پټي نه صابر راوړلی شي او واخر راوړلی شي او مال ته اچولی شي. بخښنه غواړم، د دې نه زیات، یا مثلا د غره نه لرګي راښکته کولی شي. دا د یو ګودر نه اوبه راوړي، اوبه اوس خو اکثرا امکانات د دې موجود وي. دا موضوع مې ځکه تاسو ته ویلې چې زه یو څه موده مخکې پکتیا ته تللی وم. کله چې پکتیا ته لاړم، هغلته ما ولیدي چې ښځې ډېرې لګې وي په ادارو کې، کېدای شي ټولې د لسو کسانو نه زیاتې نه وي. ولې خبره دا ده چې تعلیم یافته ښځې ډېرې زیاتې دي. موږ باید دا شرایط ورته برابر کړو. زموږ سترګې باید دومره مړې شي د ټولنې په حیث باندې چې ښځه د کوره وځي د څه فکر وکړو چې موږ په خپل کور کې ښځې لرو. خو زموږ سترګې دومره وږي دي چې دومره ښځه په سترګو کې وخورو چې هغه بلاخره و شرمیږي د ټولنې نوې چنه زده باندې نظم یا کورنۍ ورته د اجازه نه ورکې چنه نه دیږي چادرې تمنګ ګورو پړونې تمنګ ګورو دریشي تمنګ ګورو هر څوک چې هر رقم باندې زمونږ سترګې ورپسې دي چې دا خزه ولې راوته ده بخنه غواړم همدغه دا ټولنه ده همدغه سي برخورد ورسره کیږي کچيري زمونږ سترګې منهایز د ټولنې مړې وي زمونږ خور حتمان زمونږ په څنګه را سره کار کوي حتمان را سره د کور د باندې وځي حتمان معلمې ته ودرېږي ډاکټره کیږي نرس کیږي ټول هغه څه چې د ښځو ستونزو دي هغه مخ په وړاندې بي مثلا ما په زورمت کې دا وکتل چې ښځه څارنواله ده د تاوتریخواله څارنواله ښځه وه زه واقعا په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې د اقل یوه ښځه په اسانه تلی شي هلته باید پولیس هم ښځه وي هلته باید قاضي هم ښځه وي هلته باید هغه کوم ارګان چې مونږ ورباندې نوم ږدو چې عدلي او قضایي ارګانونه هلته باید ښځې ووسي تر څو د ښځو غږ ته لبیک ووایي ښځې ورته په اسانه لاړه شي ښځې ځانونه خپل نظریات ورسره شریک
کړي بله ډېره زیاته مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړی صفیه صدیقی چې زمونږ بلنه منلې وا او خبرونه ترغلې قدرمن اوریدونکو لتا سوم ډیر مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وې خپلې پښتنې مو مطرح کړې نظرونه مو سره شریک کړ د چا تماسونو مو چې وانه شوې خصلې بخنه ترې غوړو د اونې په جریان کې 09 29 00 00 شمیره فعال وي هغه مرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لستونزو سره مخ دي کولای شي په همدې شمیره سره تماس ونیسي نو د خبرونې ورستۍ شیبې دي 09 29 00 00 شمیره د ونې په جریان کې فعال وي کولای شي هر څوک چې ستونزه لري له موږ سره مطرح کړي تر څو د اړوند مراجعو سره شریک کړو تر بیا مو په پاک الله سپارم د خدای په امان
سلام